د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه میومنی
که ترافیکو ته راځي شو از خپل ملامت راتلم چې کمال لیسنس نه درلود اغه مل لیسنس نه درلود نو د قانون په وړاندې موږ دوانه ملامت 15000 افغانۍ زیانمن شوو
یو شمیر ځوانان پرته له دې چې د موټر چلولو قانوني اسناد ولري موټر چلوي او بیا هم خپل عوام نور خلک له مرګ ژوبل سره مخ کوي.
د لوګر په لار یو ترافیکي پیښه شوې وه، تقریبا لس کسان مړ شوي وو، یو څو کسان ډېر سخت ټپي وو. نو همدا علت دا ده چې دوی کله چې لیسنس ورکوي صحیح امتحان نه اخلي، د هغوی نه چې د دې زده ده.
نن پام دې اخلي خبرې کوم ملتیا مو وکړي. قدر منه ودونکو، تجربه ثابته کړې چې په هر کار کې بی غوري په تیر بیا د موټر چلولو پر وخت کې چیرې موټر چلوونکی د موټر له چلولو سره بلد نه وي او اسناد هم نه لري، زړه بوګنوونکې پیښې رامنځته کېدلی شي. تاسو به هم داسې ځوانان ډېر لیدلي وي چې کله د بل کس موټر په لاس ورشي، سره له دې چې زده یې هم نه وي چلوي، او بیا هم ځان او هم نور خلک له خطر سره مخ کوي. د کابل ښار یو اوسیدونکی چې نه غواړي نوم یې په خبرونه کې یاد کړو، وایي چې دا خپل د دې شاهد ده چې د موټر چلولو پر وخت ځینې بې تجربه ځوانان د دې سبب شوي چې د ډېرو کسانو ژوند ورنه واخلي. هغه په پیل کې دا هم وایي چې ښځې بیا د موټر چلولو پر وخت له پوره احتیاط څخه کار اخلي، خو له بده مرغه دوی ته بیا طالبان اجازه نه ورکوي چې موټر وچلوي.
اوس په دې دوره کې د طالبانو په دوره کې انجن ته خو موټر بخینه ورکوي او لیسنس نه ورکوي، اجازه نه لري. اوس خو نه، هغه بل جمهوریت په دوره کې خزو ډیر پام کوله. زما خپل سو ملګری او موټر دلودر، یعنی زیاتره احتیاط کول. خو څو ورځې مخکې قبل ننګرهار پلاره یو بد حادثه شوی و چې ځوانان ایس احتیاط نه کوي. کله چې پلاره ځي د ننګرهار لاره چې ډیر خرابه ده، چې موږ ګورو په یو هفته کې څلور پیښې درې پیښې اتمان خامخا کېږي. داسې ورځې مدي چې په دې لاره کې پنځه ترافیکی حادثه شوی دی. نو ایسوک احتیاط نه کوي، چې هر لار ته چې څوک ځي، همدا کسان چې موټر لري باید ډېر پام وکړي. لاره معلومه نه ده چې د موټر لاره بیل وي، یا څوک چې پیاده روي کې د هغه لار بیل وي، نو ټول په یو سره ځي. همدې لپاره زه فکر کوم چې ترافیکي پیښې ډېر کېږي په افغانستان کې، بخصوص د لوی ښارونو لاره چې دي. په دې ځایونو کې اکثرا چې زه ګورم ترافیکي پیښې ډېر کېږي. یو 14 کلن هلک په موټر کې ناست و، همدغه ترافیکي پیښې چې کېږي علت همدا ده، ځکه چې دا ماشومان دوی موټر ورکې او لسانس ورکې. هغه بله ورځ د لوګر په لاره یو ترافیکي پیښه شوې وه، تقریبا لس کسان مړ شوي وو، یو څو کسان ډېر سخت ټپي وو. نو همدا علت دا ده چې دوی کله چې لسانس ورکوي، دوی یعنی صحیح امتحان نه اخلي، د هغوی نه چې د همدا د دې زده ده. او زه چې اوس ګورم په افغانستان کې اکثریتا ماشومان په موټر کې ناست دي، دوی موټر چلوي او ترافیکي پیښې هم ډېر کېږي. دا کسان چې لیسنس نه لري د دوی موټر واخلي، او دوی ته باید هدایت وشي هغه مسلکي کسان باید موټر وچلوي تر څو چې همدغه ترافیکي پیښې لږ شي.
د پغمان اوسیدونکی جان هغه هم وایي چې که چیرې موټر چلول په مسلکي ډول زده نه شي، د ترافیکي پیښو لوی لامل کېدلی شي.
په افغانستان کې معمولا دغه ډول ترافیکي پیښې د همدغه ځوانانو لخوا رامنځته کېږي چې دوی پر ترافیکي اصولو بلد نه وي، او یا هغه قوانین چې څه ډول ایجابوي ترافیکي دوی ورته پام نه کوي یا ترې ناخبره وي. بله مسله پکې دغه ده چې ډېر کله دغه ډول ځوانان چې وي دوی د تفریح پور از یا د رخصتې پور از باندې ملګرو او حتی زینو موټر پلورنځي وو دغه موټر په کرایه باندې راخلی او بیا د چکر او تفریح لپاره له یو ولایت بل ولایت ته تګ راتګ کوي. هماغه په خپلو ولایتونو کې دوی د تفریح ځایونو ته ځي چې ډېر کله دوی ګړندې تګ کوي او له همدې امله دا ډول ترافیکي پیښې رامنځته کېږي. او موږ دا ډول د پیښو ډېر زیات شاهدان یو، ځکه چې په دې وروستیو کې د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې دا ډول پیښې رامنځته شوي دي او ګڼ هېوادوال چې په دغه ترافیکي پیښو کې البته یا ټپیان شوي دي یا خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. نو دا مسلحات نه وڅېړو، مهم لامل یې دغه دی چې ډېری ځوانان پر ترافیکي اصولو نه بلد دي، پوه پې نه دي، او همدغه لامل دی چې د ترافیکي پیښو ګراف لوړ شوی دی.
کله چې یو ځوان موټر له خپل ملګري اخلي یا له هغه څخه چې موټر خرڅ کړي له هغه ځای اخلي، لکه څنګه چې تاسو ویل، بیا پیښې سره مخ کېږي. خو واضح خبره ده چې پیښه کې موټر ته هم زیان رسیږي، انسان ته هم زیان رسیږي، هر څه ته. دلته څومره زیانمن کېدلی شي؟ آیا بیا توان لري چې بیرته، البته که چیرې ژوندی پاتې شي، چې دا بیرته دغه موټر تاوان ورکړي له چانه چې راوستلی؟ دا بیا څومره یو جنجالي موضوع کېدلی شي.
واقعا چې دا یو جنجالي مسله په دې باندې کېدلی شي چې کله چې دوی یو موټر له پلورنځي راخلي، هلته له دوی نه یو ضمانت اخلي، یو خط ترې اخلي چې دغه موټر دی، دغه پلیټ دی، دغه ماډل دی، دغه رنګ یې جوړ دی، مثلا هغه روغ شی ورته ورکوي. بیا که دای بیرته ورته سپاري او خدای مکه دوی ترافیکي پیښه کړی وي، نو حتما په ترافیکي پیښه کې خو مڼی نه ویشل کېږي، حتما دا مسله په کې وي چې ته به هم خرابېږي او مقابل لوری به هم خرابېږي. نو دا یو لوی جنجال خو وي، هغه کس چې په دې ترافیکي پیښه کې خپل ژوند له لاسه ورکړی وي یا ټپي شوی وي، هغه خو اوس هم د دغه پیښې ښکار شوی وي، خو وروسته بیا کور نو ته دا لوی جنجالونه پیدا کیږي چې هماغه مقابل لوری راځي، بیا له پلاره یا له تره یا د کورنۍ له نورو غړو د دغه موټر د تاوان غوښتنه کوي، او اصلا د دوی کورنۍ پرې خبر هم نه وي ډېر کله چې اصلي مسله څه ده، یا دا موټر د چا دی، څنګه نه دی. نو وروسته جنجالونه واقعا ډېر وي.
یا خو داسې مسایل وي چې هغه په دې ژوند کې هر کله ورسره مخ کېدلی شو، بل حیاتي مسایل دي لکه همدغه د ډرایو په وخت بې احتیاطي، د ترافیکي له قوانینو نه بې خبري. تاسو په فکر ځوانان ولې د سیاو کارت لاس ورته کوي چې هغه خپل ژوند په خطر کې اچي؟ ام چارچاپېره کوم کسان سي دي؟
مهمه مسله دلته په ځوانانو کې د تعلیم د کچې کمواله دي. که یو چاته خپل ژوند اهمیت ولري، هغه ته د مقابل لوري ژوند هم اهمیت لرلی شي. هغه که موټر چلوي او که نور په عادي ژوند کې وي، دغه اړخه چې تاسو یادونه وکړله دا ډېر مهم اړخ دی، خو متاسفانه چې زیاتره ځوانان دغې برخې ته پام نه کوي. او د دې برخې د پام نه کېدو لامل دغه دی چې په دوی کې د عامه پوهاوي نشتون دی. مثلا زیاتره ځوانان چې کله له ملګرو یا له دغه ډول پلورنځیو موټر راخلي په کرایه باندې او په تفریح باندې، ځینو دوی په لاره کې مستي کوي، ځواني وي، او بل خوانه دوی په لوړ غږ باندې البته موسیقي هم غږوي چې هغه په دې کې نور جمع جوش را پیدا کوي. نو بیا په ځان نه پوهېږي، له یوې خوانه هغه ترافیکي اصول نه مراد کوي، له بلې خوانه نو موټر هم پر دی وي. همدغه لامل وي چې بیا نو هم ځان خرابوي او مقابل لوری.
که دې ته راسو، تاسو له خپلو تجربو راته ووایئ، د لومړي ځل لپاره مو موټر څه وخت وچلاوه، څومره مو مخکې له هغه نه معلومات ترلاسه کړل، اسناد و نه و، په دې راته وغږېږئ.
زه په خپله شخصي موټر نه لرم، خو د ملګرو چې کله کله موټر راخلو د تفریح لپاره، بیا هماغه کوم ملګری چې موږ سره وي، هماغه هم دې ته قانع کوو چې باید هماغه موږ سره لاړ شي او موټر وچلوي. په دې خاطر باندې چې زموږ هم دومره تجربه نشته د موټر چلول په برخه کې، لکه څه ول چې د یو سړي هماغه سر کار له همدغه موټر سره وي، دې برخې ته پام کول واقعا مهم دي. او دې برخې ته پام کړی دی، او زموږ له نورو ځوانانو غوښتنه ده چې دغه برخې ته پام وکړي، د موټر چلولو په وخت کې هم ځان ته پام وکړي او مقابل لوري ته.
ځوانان چې د موټر چلولو قانوني اسناد نه لري، کله چې دوی له ترافیکي پیښو سره مخ کیږي، که دوی ملامت هم نه وي، خبره نشي رسمي کولای، ځکه دوی د قانون خلاف موټر چلولی دی. رفیع الله سحر وایي چې دای خپل د موټر چلولو اسناد نه لري، لامدې وجه خو کله چې موټر ټکر وکړ ملامت هم نه و، خو خپل حق ونشوي غوښتلی.
په افغانستان کې ترافیکی اصول ته خو کاغه غټان وی او کو ځوانان وی او کم عمر وی خو څوک دغه ترافیکی اصول نه مراته یی. کچیرته په یو ملک ترافیکی اصول مراد شي دغه سره د ترافیکی پیښه او دغه شانتي دغه ټکرونه د ماشومان او یا د غټان وهل دا زیاتره راکمیږي. خو بدبختانه به وایو چې په افغانستان کې دغه عمره پیشرفت لانه ده رامنځته شوی، نو ترافیکی اصول څوک په بشپړ ډول نه مراته یی. کاغه 50% مراتم شي بیا هم دغه ستونزې به راکمې شي. خو زه کوم د خپل ډرایوینګ کوم موټر ته کینم، خو دا تقریبا 4-5 کاله کېږي زه خپل موټر چلوم، خو تر اوسه لایسنس نه لرم. داسې مستقیز لږ دی مانی دی کړي، خو د یا د ورور نه یا د پلار نه یا د کاکا نه ګورو چې هغه سره کوم موټر چلایي، بیا مو آسته آسته ځان د موټر د چلولو سره عادت کړی، نو موټر ته کینو موټر چلو. او خوده ته مو فهم نه چې د موټر یو اخی چې هغه یا د یو انسان ژوند لمنځوړو یا خپل ژوند لمنځوړو یا ځان مې وکاو لاس په خپل ماته او سترګړندو اومده لامل چې د دې به احتیاطي دا چې مونږ په افغانستان کې سرکونه چې دی عموما کزو وایم یوازې د کابل نه او د ننګرهار لخر نه او په دغه شان لوی لوی خارونه بغیر نور ټول په یو سرک باندې بودو باش کیږي، ځکه چې د خکته موټر او د پورته موټر دواړه په یو سرک باندې زی. نو زیاتره وخت دلته د ټکر تقریبا د حسابو ک 15% امکان شته چې ټکر رامنځته شي کله که به احتیاطي وشي. عموما ځوانان چې بیا دی په دغه ودونو کې چې کله دی دغه ودونو کې یا خپل موټر یا د پردی موټر لاسته ورشي، نو دوی ډیر به احتیاط ځغلي. او په دې کې عموما زما توصیه ده چې په دغه ودونو کې باید مشران داس یو کردار ولوبي چې د دوی هغه سم لارې تر وهڅي او یا ترې داس یو هغه موسول ډریور د دینه مخکې کوي چې دوی نور ځوانان بیلاری نه کوي او خپل مزل کوي. کله چې دوی دغه شان به سره په سرک باندې زین او خپل ژوند د خطر سره مخامخ کوي او د نور ژوند هم اخلي او ټکر رامنځته کوي.
تاسو ویل چې خپل موټر چلوي خو اسناد قانوني نه لري چې تاسو ته د ترافیکو د ریاست لخوا درکول شوی چې دا د نور د موټر زده ده، تاسو باید موټر وچلوي. ولې مونې دی غوښتي چې ورسېل ته امتحان ورکړي او دا اسناد واخلي او کله چې تاسو سرک ته وځي آیا تاسو نه پوښتنه کوي چې راکه د موټر چلولو جواز راکه؟
د افغانستان کې که زه ووایم په سلو کې 15-20% خلک چې دي تر ټولو همدغه شان زمونږ په رقم ډریوران دي چې پلار ورونه زده کړی ده، خو نور نه ترافیکي اصول باندې پوهېږي چې کوم ځای کې باید څه رقم رفتار وشي، کوم ځای کې یو لوحه لګېدلې څه رقم ډرایوینګ وکړي. زه کوم ځای کې تهدید شوی نه یم، ماته کومه ستونزه نه ده پیدا شوې. الان چې ما دوه درې کره تخپل هم ټکر کړی دی، موټر مې وهلی دی، بل موټر سره مې ټکر کړی دی، ماته په هغه وخت کې کوم داسې ستونزه نه ده رامنځته شوې چې هغه ماته خود راجی شي زه لاړ شم او مجبور شم او یا لایسنس واخلم یا کورس تعقیب کوم. مونږ ته دا موقع نه و مسایده شوی چې مونږ لاړ شو هغه ځکه چې مونږه تړل شوی نو مونږ په کمزای کې ودرول شوی نو مونږ تهدید شوی نو کوم مونږ ته چا ویل موټر رانه شارک ته وی سی ای رانه باندې کی یا خپل پارچا را کی راته هغه ترافیکی اصول باندې نقدی جریمه م کی، نو مونږ مجبور او چې یا موټر ته کینن یا لاړ شو هغه مرجه ته حاضر شو یا کورس وای یا لایسنس واخلو. نو داسې خاص قیدات نو خو ست امارت پر اکثر په کابل کې نور ولایتو کې خو مانه دي لیدلی، خو په کابل کې یو اندازه قیدات رامنځته شوی دي چې اوس ترافیکون چې د لایسنس پوښتنه هم کوي، د بیټ د تړلو پوښتنه هم کوي.
تاسو د موټر له ټکر نه ویلې د څه رقم پیښو شاهدان یاست چې د اسې ځوانان چې موټر چلولو په هنر نه پیږي، موټر چلول زده نه وي، موټر تکینی موټر چلوي، د څه ډول پیښو شاهد یاست؟ څه ډول پیښې دي لیدلې؟ څه ډول پیښې دي اوریدلې؟
که زه ووایم زه زیاتره وخت په هفته کې یا په 15 ورځې بعد کابل ته ځم، هغه د خپل کاروبار په اساس باندې ځم راځم. که وګورم چې زه هر ځل د یا ننګرهار ته راځم یا کابل ته ځم، زه په لاره باندې زیاتره وخت ګورم چې درې څلور پیښو زه عموما شاهد یم چې درې څلور پیښې په دې لاره باندې شوي. دا ټول علت د ډریورانو بې احتیاطي، تیز رفتار، د سرکونو معیاري نشتون دی چې دغه پیښې رامنځته کیږي. او دغه پیښې مونږ په روزمره ژوند کې ګورو ټول، که دغه د کابل د لینډ ډریوران په عموما کې وګورم دوی په لاره باندې که د ورځې درې کره تلاړ نشي نو یو کره دوه کره خو خامخا ځي او راځي بیرته. عموما دی په هر ورځ باندې دغه شان دي پیښو شاهدان دي، خو بیا هم په احتیاط نه کوي، بیا احتیاطي کوي، موټر لیو بل سره سپیټ وهي او سړک عامه شان معیاري نه دی جوړ چې دی پکې سپیټ وهي. زمونږ استاد چې د کابل سړک چې دی خو کزو وایم د شپېتو نه تر اویا او پنځه اویا پورې د دې سپیټ لپاره دا سړک جوړ دی. حتی تر دې پورې چې ډریوران یو سل شل سپیټ وهي په دغه لار باندې یو سل څلوېښت سپیټ وهي طبعا نو ټکر رامنځته کیږي. او خپل درته ووایم زه خپله ټکر وکړ یو الان کې زه ملامت هم نه وم په هغې کې. زه غوښتل مې زه چې کله د پرای سړک نه عمومي سړک ته وختم نو یو رینجر موټر او یو دانه کورلا موټر دوی دواړه په سره سرعت اخیستې او په سړک باندې ډېر تیز راخوشو. ما ګوشه ځای لټوو چې زه د دوی نه داسې ځای ته غاړې ته شم چې ځان خوندي کړم خو مې نه شو کړی. هغه ماخره ولم چې زه کله یو ګوشه ځای ته تاوېدم نو زما د موټر وروستۍ جوړه ټیرونه چې و دا په سړک باندې یو اندازه پاتې وو. هماغه و چې د کورلا موټر زما موټر ته راورسېد زما موټر یې وواهه او ډېره یوه بده پېښه رامنځته شوله. خو خوشبختانه ووایم چې څوک پکې ژوبل نه شو. موټر هم ډېر خراب شو. هغه موټر زما موټر یې وواهه زما د موټر نه لاړې رینجر موټر یې وواهه د رینجر نه یو سراچی موټر سره ولګېد په یو وخت کې څلور موټر دغه موټر نه زیانمن شو.
بله د دې علت څه و؟ کوم ځوان چې دای چلاوه زده نه وکاسي کله کله تخنیکی اوارزمي
کورلا موټر خاوند د کم ټکرونه چې رامنځته شو دا د رینجر او د کورلا موټر د دوانو به احتیاطي وازه کچې سرک دی دوانه قبضه کړه او یو بل نه کوشش وکاو چې یو بل نه کراسو کې مخ کې شي نو سرک ټول دوی قبضه کړه او مونږ ته دا مقنه برابرې درو سرعت کې را روانو نو مونږ کوشش او چې دوی نه ځان بچکو مونږ دوی سره سپیډ نه وه خو ځان بچکو. هغه نو چې دوی کورلا موټر کله په رینجر موټر نه کراس کوو په دغه وخت کې زما موټر ته راورسېدو لارې قید و نور موټر مخ ته را روان وي دا مجبور شو زما موټر یو وه او زما د موټر نه موټر به کنټرول شو لاړ نور موټر یو وه. په دغه وخت کې که زه وایم ټوله غلطي د کورلا د ډریور و کچېرته هغه لګم د اوسلې نه کار اخستې وي د احتیاط نه کار اخستې وي نو دغه پیښه نه رامنځته کیدله.
بیرته تاسو موټر بیرته ترته جوړ
کړه ترافیکو ته راج شو از خپل ملامت راتلم ځکه ما لیسنس نه درلود هغه لیسنس نه درلود نو د قانون په وړاندې موږ دواړه ملامت او پنځه زر افغانۍ زیانمن شوی او پاغه کې نو بیا یو اندازه پیسې په ما باندې راغلی او درې برخې پیسې بیا هغه ورکړي.
ښه که په دې باندې خبرې وکړي چې ځوانانو ته به څه ویل ولري د موټر چلولو په وخت کومې خبرې په نظر کې ونیسي کله چې اسناد نه لري کوم ستونزو سره مخ کېدلی شي عملی مثال تاسو یاستې که تاسو اسناد درلودلی کله ټکر رامنځته شي تاسو ملامت نه وي تاسو تلای سوی ترافیک او تا خپل موټر مو په مقابل نفر جوړولای سوی مګر دا چې اسناد مونږ درلوده تاسو خپل حق تیر سوی ځکه دلته قانون ته ملامت وي. خپل تجربه غوځورانو ته چې هم دا اوس تاسو غوندې ورته کارونه کوي څه ورته وایي
د هوا ټول ځوانانو ته زما توصیه دغه ده چې دوی هر کله د موټر چلوي اول خو د قانوني اسناد واخلي هغه لیسنس د ترافیکي اصول او اشاري دي چې کوم ځای کې باید ټیکسي تم شي کوم ځای کې تم نشي په کوم ځای کې باید دا په څومره سرعت کې لاړ شي په کوم ځای کې باید په څومره احتیاط وکړي. نو زما ټول ځوانانو ته دغه توصیه ده چې دوی باید اول خو لاړ شي قانوني اسناد واخلي بعد لاغې جلب تکینی ځکه چې موټر داسې یو شی ده چې کولګه به احتیاطي ورسره وشي نو حتی ستا ژوند مخلي او د یو بل ځوان او یا زنانه وسی که هر څوک خداغه ژوند مخلي نو دا یو ودی خبره نه ده چې منګه په ژوند کې دغه ټکو تک باید ډیر پاملرنه وکړو. ځوانانو ته توصیه ده چې په دغه خادیګانو کې زیاتره ټکرونه رامنځته کیږي په دغه کې باید ډیر له احتیاط څخه کار واخلي ځکه چې د دوی هغه مستی وي ځوانان وي جذبه وي او د یو بل کور دغه په ټغر باندې کینی ټکر رامنځته کیږي خپل هم پکې خوږیږي هغه خوشحالي په غم باندې بدلیږي. نو د ځوانان څخه مه هله داده چې د ډرایوینګ په وخت کې ډیر احتیاط وکړي ځکه چې زمونږ د افغانستان سرکونه داسې په هغه اصلي معیار باندې نه دي جوړ چې مونږ وایو چې دلته د ټکر او یاد پیښو امکانات ډیر کم دي. دلته هر وخت او لګه به احتیاطي ډیر زیات خطر انسان ته اړي. نو د ځوانان څخه مه هله داده چې باید په خپل ډرایوینګ کې خادي او کې خوشاله او کې ډیر احتیاط وکي او د ډرایوینګ په وخت باندې ټول ترافیکي اصول مراعات کړي. هغه به تړل دي کاغه د یو موټر څخه کراس کول چې هغه په څومره ساحه کې کراس سره وشي ورپسې د نورو موټرو پسې مشاته تګ دی چې هغه کوم ترافیکی مسافه هغه باید مراد کی ځکه چې هر موټر دا یو برقی سیستم لري هر وخت او هر ثانیه دا امکان لري چې هغه مخکې موټر چې ته ورپسې کچیرته پسې ته په دومره ساحه کې لال شي چې هغه ته نشي قید کولای بیا خپل موټر نشي را کنټرولولای مخکې موټر ته مشکل پیدا شي یو ستونزه پیدا شي نو ته مجبور یې چې بیا لاغې سره یو بده پیښه وکړي او ټکر وکړي نو په دغه وخت باندې تاسو دغه مسافه مراعات کړئ او ترافیکی اصول مراعات کړئ که تاسو دغه مسافه او ترافیکی اصول او دغه هر څه مراعات نو ان شاء الله چې په ژوند کې به ډېر خوشحالیانه ولري او نو به دغه شان بده پیښه شاهدان کېږي لکه موږ چې شاهدان شوې یو
bale da khuswa nur zwanan ta paigham zan ta ba tsawail la reza ka tasum tar us pore asnad na la reza tasmim la reza asnad akhli la gurus ta bedre wari ka wai ka tanga
taqriban am da plan la rama che aw pa hatsa ke ma che la shma da 15 ya 16 wazi da dire wari kurs da yani nu zan aur pa driving bani kh pura fo yegam zaka che ma aga da cha khabar pa kabul la na pa ningrar pa la na pa kunal ke pa har zaka motor chala wala la nur pa har sabani fo yegam kho ha ga traffic u لو اشاره او ټیکسی د تم ځای او دغه باندې زنه پویګم زبا د خپل ځان تم د روسیا کوم چې تر هغه پورې چې په دغه باندې پوښوي نه ما او یو قانوني اسناد ولرم نو تر هغه پورې به خپل ځان تم وایم چې باید ځان کنټرول کوم او ټیکسی وانی ونه کوم موټر تکې نه نه ما ځکه چې بلې وي باندې پیخي شاید نشم
دران دوستانو دا و د دې اونۍ د تان د څنګه خبرونه تربیه پرځ کې چې یاست الله مومال او ملګری
Pasnashi, wale wale dasioshi, che gulab gulab zwanan me, paprade mazdore mlashi. Mudakigi papan zaya, chimukle saranashi, wale wale dasioshi, che gulab gulab zwanan me, paprade mazdore mlashi. Batata patitsashi, Yaba mata patitsashi, Wale wale dasioshi, Wale wale dasioshi, Che gulab gulab swanan me, Paprade mazdore mlashi, Che gulab gulab swanan me, Paprade mazdore mlashi, Che gulab gulab swanan me, Paprade
Dole pay salem pujar gokhu, khadar dam shrano palimu.
Dole pay salem pujar gokhu, khadar dam shrano palimu.
Dole pay salem pujar gokhu, khadar dam shrano palimu.
د آزادی میلمه
د آزادی میلمه قدرمن اوریدونکو په دې خبرونه کې موزه فرشته صحه کار کلی کومه په نننې خبرونه کې د پښتو ژبه تکړه او خوږه ژبه سندرغاړي میرمن آسیا مهرابی را سره میلمانه ده
پښتو شعر ته ورکړ په ګلونو کې مې ون غشتل لورونه تر کلو کلو بخیږي زما له شعره د شهیدو د کلونو فریادونه تو چې ژبه د پښتو وي زبه یمه هبه نه کړي پښتانه زما
د دې سره بنن په خبرونه کې د زړه خواله وکړو او د دې پر ژوند او پر هنري کارونو به خبرې وکړو. میرمن مهرابی خبرونه ته خار اغلې خوشاله يم چې تاسو په خبرونه کې لرم.
ډیر مننه فرشته جانې د دعوت دې زم خوشاله يم چې تاسو د خبرونه میلمانه يم.
اسیا جانې د خبرونه په سر کې اوریدونکو ته کډ ژوند خایسته وختونو پاړه د ماشومتوب پاړه څویل لري مهرباني وکړئ دا چې زده کړې مو چیرته پایل کړې د ژوند لومړی کلونه مو چیرته شروع کړل
اصلا خو زه د لې په کندار کې مخروف دا د کومې دې نیم کالوم تلور مې شوم درو مې شوم کابل ته تللی و مشت سی ویو نو د ماشومتوب خوږی او ترخی به وایم دواړه خوږی یعنی دا وختونه مې کابل کې تیر کړی دي کرشیا درته وایم کابل سره ډیره مینه او اونس مې نیولې دي نسبت کندهار ته په دې خاطر کندهار ته وسر په ملمسیا ته لوز ګول سم مې په اصطلاح په کابل کې خلاص کړی دي او بیا نو مجاهدین رااله بیا موږ ماجر سلو پاکستان ته نو تر دې زفاف د کریمانی د کری په وطن کې
تاسو د مسافرې او د مهاجرت قصه وکړه لکه نور ډیرو افغانانو تاسو د تاریخ خاطره لري د مهاجرت کړه ته وایي چې ژوند حالته څنګه تیر سو حالته په څه مصروف وای
موږ په یو د شرایطو کې ولاړو هغه وخت چې د مجاهدین ترمنځ خپل منځي جګړې او یو قوم بابل قوم ته غواشو او مثلا یعنی ډیر بد حالات ول هغه تاریخ په ځواب نه تشریح کوم چې دغه وخت ته او تیر سوی تاریخ لري خو دغه وخت او موږ په یو جوړه کالو کې کور مو صرف قلف رواچه وی ترې ووتل بیا ولاړو پاکستان ته په اصلاح سرحد هغه غاړي ته مثلا د چمن کې چې موږ نور خپلوان د کورنۍ غړي مثلا ماما خیل او کاکا خیل یا پلار خیل او مور خیل کوایم د ټول حالته د په خاصه مشت ونه حالته مو په اصطلاح مینا وکړش په ژنیم کال او حالته دغه شرایط ولا کوس چې په افغانستان کې د شو د اجازه نه درلوده د باندې چې مثلا شونځي ته ولاړې سي پانتون ته ولاړې پانتون خو هیڅ نو یعنی موږ نو اوریدلې چې راغله منطقه کې پانتون ستاسو کې نسته نو حالته زه بيخي د کور انجلې و ما کله کور د باندې موتل ما د غشپژنیم کاله ما چادري پر سر کړې ده خو بیا هم دغه سربېره دغه لومړی مسافرات چې په یو ډیر بد حالت کې ترې راوتل ډیر بد سفر موږ درلود د ژمي په واورو کې خو بیا هم یو شګنې دا و چې موږ خپل پاتې کورنۍ چې ماما خېلو په اصطلاح پلار خېل مو دا مو حالت په اصطلاح او په جندل او د دې سره مو ژوند وکړي
اسیا جانې اوس چیرته یاستې او د موسیقي ترڅنګ ژوند څنګه تیریږي
زما نو وست پاکستان وست د می درېم امینه د یو څو ورځې وروسته مې څلور وشکاله پر کېږي چې جرمني ته راغلې ما نو طبعا سړی چې د یو هواد سبل هواد ته ځي د فرهنګ سره د ژبې سره د قانونونو سره آشنا کېږي ډیر سختې په اول کې خو بیا وروسته وروسته سړی عادت کوي او بیا زما د کورنۍ وسوه په اصلاح اولادونه مې دي اوس خو شکر دی غټان دي ځوانان دي دوه اولاد لرم نو دلته مې یو څه درس وویلي، یعنی ډېر نه، یو څه درس مې وویلي د ډېرو امکانات په خپل وخت کې راته مهیا نه و. بیا مې کار شروع کړي، اوس تقریبا لس دولس کاله کېږي چې د ماشوم روزنې په برخه کې کار کوم. که رښتیا ووایم زه دلته د ژوند څه واقعا خوشحاله یم. دا چې وطن پاته سوی دی، اول ته مثلا هغه شرایط نه و که هغه د مجاهدینو په وخت کې پاکستان ته ولاړم. وایم هره پېښه چې د یو انسان په ژوند کې کېږي ښه او بد اړخ لري. که موږ ډېر دا هر څه نه شکایت وکړو او ناراضه واوسو، هغه بیا په موږ پورې اړه لري. موږ باید هغه څه وکړو په هر بد شرایطو کې، باید ځان یو موقع برابره کړو چې حداقل ذهنن خپل ځان خوشحاله وساتو، جسمن په اصطلاح صحتمند واوسو. نو زه دلته خوشحاله یم. د دې یوه خوشحالي چې دا څوک نه وایي، دغه به زه په ازادانهتو ووایم چې دلته د ښه دي یا د نجلۍ تر نوم لاندې هغه روزمره یا په اصطلاح شیبه په شیبه تحقیر و توهین و یا ټیټوال یا کمنظري نسته. د دغه جانبه زه دلته واقعا ډېره خوشحاله یم.
تاسو د پښتو ژبې تکړه سندرغاړی یاستئ او په دې وروستیو کې تاسو ډیر ښایسته سندرې ویلې دي، نو موسیقي ته مو څنګه مخه کړه؟ څه وخت مو پیل وکړ پر موسیقي، پر سندرو کار مو څه وخت پیل کړ؟ او آیا پخوا مو هم په دې برخه کې کار کاوه که تازه راغلی؟
کار مې نه دی کړی، شوق خو طبی خبره ده. دا خبره ټول سندرغاړي کوي چې ماشوم توب شوق یې واضح خبره ده چې ته باید شوق ولرې د یو شي سره. هر شی چې وي، که مسلک وي، که مثلا هنرونه وي، استعداد هم مهم دی، خو هغه شوق تر استعداد لومړیتوب لري. نو دا څه ول، کله چې موږ پاکستان کې ماجر سو، هلته چې وو مثلا دا زموږ د وطن خلک وه، خصوصا نه پوهېږم زه، خو ما دغه کابل مې لیدلې، کندهار مې لیدلې، یا په کابل کې مې ژوند کړی او کندهار نه، دغه زموږ د کندهار خلک په پاکستان کې زموږ خپله کورنۍ په اصطلاح ده. نو دلته چې ما ژوند وکړي، دا ډېر یو ډېر یو شاپ خلک دي، ډېر یو مست خلک دي، ډېر سندرمار خلک دي. نو دلته دوی به ودونه وکوزدې نم، خو دا کورنۍ هم غټې غټې دي، اولادونه هم ډېر دي، بیا کوزدې سي ودونه سي، او بیا مثلا غاش کوچا ده او نه پیژم سنتی ده او دا ده او هغه ده. نو بس ده خدای و پلمه غواړي چې دی شادی په وکی، خوشحالی په وکی. بیا واضح خبره ده چې په شادی او خوشحالی کې خو بې سندرو امکان نه لري. که رښتیا ووایم، ما چې اصلا هغه په اصطلاح سندرې دسې بیخي شروع کړی، دغه وطني سبک سندرې چې هغه فولکلوریک سندرې دي، ټولې فولکلوریک دي، دغه د وطني شود سره مې ځکه بیا دلته چې جرمنی ته راغلم، جرمنی کې مې ډېر ناوخته شروع کړلې. یعنی ما په 2003 کې موسیقي پیل کړه په اصطلاح رسمي، اوس تقریبا شپږ نیم کاله کېږي چې موسیقي ته مې اده چا خبره رسمي مخه کړې ده.
اسې جانې څنګه ستا په خپلو خبرو کې مو ویلې لپخوانه دی له سندرو له دې هنر سره شوق ډیر زیات وو، نو د دې لپاره چې تاسو راسي یو سندرې ووایي، چا په دې برخه کې ډیر مرسته در سره وکړه، چا ډیر وه څولې دې ته چې ته واقعا شروع وکې په کار باندې؟
بس کوه چې پلاکه او پاکه او خبره وکم، دغه ته ډیرو دوستانو تشویق کلم چې زه باید سندرې شروع کوم، خو یو چا چې واقعا هم تشویق کوم او هم راتویل چې زه مرسته در سره کوم، زه در سره درېږم، هغه مې ملګری سویلا جان ازغری وه. تر ننه پورې یعنی هغه زما سره اوژه په اوژه کار کوي. یو خو تشویق دی، یو خو مثلا هڅول دي، نه پوهېږم برابرول دي. ډېر کسان دي چې لارې ته دي برابره کې یا تشویق دي کې بیا ولاړ سي، پار دلیل چې خو سویلا جان تر ننه پورې زما سره همکاري کوي.
د لومړی سندرې پاکله مو کوریدونکو ته ووایي، کومه سندره وه، څنګه مو پې کار پیل کړ، او آیا هغه وخت مو په یاد ده څومره امکانات مو لاس کې وو چې په سندرې مو کار پیل کړ؟
امکانات خو که رښتیا ووایم هغه وخت هم زما سره کم وه، خو دغه چې استدیو مو پیدا کړله، ځکه ما یعنی ما خو دلته موسیقي شروع کړله، هغه هم سویلا جانې د استدیو کسې راته معرفي کړي، هغه تصادفا زما په ښار کې ده او ماته ډېر نږدې ده، اوس مې ډېر ښه ملګری دی. واقعا ډیر مخلص ملګری مې دی. د د په استودیو کې چې د استودیو سب چې سوي دی ټول د سره ما ثبت کړی دی د په استودیو کې. نو اوله سندره مې په اصطلاح دغه په 2013 کې یو نظم وو، ما ډیر کمپوزونه جوړ کړي وه یا ډیرې سندرې راته پرتې وې، خو بیا په دې کې مو غوښتله چې دغه د موزیک پروډوسر د دغه مشوره م واخلم. سوې یا خو مشوره را کړې وه، ما خپل انتخاب لو دي درې دانې مو بیا دا ټول کې راټولې کړې وې. بیا ما د درې سره چې زم زم ما که بیا موزیک پروډوسر ویلې چې دغه آشنا سندره به ووایو، هغه واقعا ډېره سخته وه ځکه نر و. نو امکانات نو سره برابر سوله قرار قرار که واقعا یو سندرغاړی دی، یو هنرمند دی چې دا دوه سره جلا کوم. سندرغاړی هغه چاته وایي یا سندرغاړی چې هغې صرف سندرې بولي، تکراري هم بولي، کاپي هم بولي، او هنرمند هغه چاته وایي چې هغه واقعا واقعا زحمت باسي، نوښت کوي، یعنی هر څه کې نوښت کوي.
آسیا جانې، د لومړۍ سندرې پاک لکه راته ووایئ، کله چې لومړۍ سندره مو ثبت کړه او بیرته مو ولیدله واورېدله، نو احساس مو څه و؟ ځکه چې دا لومړۍ سندره که د یو هنرمند وي او که د یو شاعر لومړی کار وي، لومړی شعر وي، هر څه پایل یې ډېر شیرین وي، ډېر نږدې وي هغه احساسي او عاطفي لحاظ نه، نو تاسو خپل د احساس نه راته ووایئ.
طبعا چیز ما احساسم یعنی ډېر شو، ډېر عالي و، ځکه چې ما خپل یو څه کړي وای، خپل مې یو څه چې مې پنیات کې وای چې هغه د یوې ښځې شاعري شعر و، او په پښتنو کې زه لومړی ښځه ومه چې هغه هم د یوې ښځې یا د یوې ښځینه شعر راواخلي سندرې کې. بیا ما خپل هغه کمپوز کړي او هغه نظم و نظم ډېر سخت دی نسبت په غزل ته چې کله سړی کمپوزوي. او بل دا ما په یو داسې کمپوز کې واچوي چې مال دا باید زما وي، دا باید زما رنګ ولري، دا باید هغه فیصله یو داسې څه وي چې چا نه وي ویلي. زه نه وایم چې دا به اورېدونکو ته ښه یا بد وي، د هغه قضاوت اورېدونکو په لاس کې، هغه زه نه وایم، خو یو څه چې ما غوښتله هغه مې په دې سندره کې کار کړل.
آسیا جانې، د شعر او کمپوز پاکله راته ووایئ، کمپوزونو کې مو معیار څه ټاکلی ده او همدارنګه شعرونه څنګه انتخابوي؟ په دې هکله اورېدونکو ته معلومات ورکړئ.
په دا وروستیو کلیو کې چې ما ولیدله چې په پښتو ژبه کې، البته په پښتو ادبیاتو کې ومې لیدل چې نام خدای موږ دومره ډېر شاعران لرو او فوق العاده ښه شاعران لرو، ډېر ښه شاعري کوي. نو بیا مال موږ ولي دا شعرونه نه وایو، دا ما هغه وخت مطالعه کوله او ما واقعا د زړه د اخلاص خوند ترې اخیستی، یا تر اوسه پورې زه مطالعه کوم او خوند هم ترې اخلم، په دې خاطر چې د ښځو په شاعرۍ کې زه ډېر نوي نوي څه وینم، هغه هغه یا هغه موضوعګانې یا هغه الفاظ د نارینهو په شاعرۍ کې کم دي، ما نه دي لوستي، یعنی بیخي جلادی بخی سره بله، یعنی در ما احساس دی فقط سمات ری اخیستی دی. نو بیا می واقعا شیر تا کتلی دی، اگه دا شیر نویت نمی کتلی چی غمجن شیر دی، دا خوشی شیر دی مثلا دی، او رابطه لری یا مثلا دا پسرلی سره یا مثلا دا موسم سره دا یا دا حالات سره دا سیاسی حالات سره حتا. نو پا اگه دلیل می بیا شیر راخستی دی د موضوع په حساب کمپوز کری نی دی او مخکمی میاده کل چیزی په اصطلاح شعوری د شود شیرونه خپل سندورو تا انتخابو ما
آسیا جان که په دې برخه کې دارته وایي چې په ټوله کې تاسو څومره سندرې ثبت کړي دي ویډیوي مو څومره سندرې دي او د لاس لاندې مو تازه سندرې هم شته کنه
ویډیوي مې په اصلا کې په استودیو کې مې تقریبا نه دانې کلاس دانې په استودیو کې ثبت کړي دي او دوی دانې مې لایف په خبرونو کې ویلي دي تقریبا تولید په حساب کوم په داش پجو کالو کې دول سندری ویل دي تابان کمپوزونه به خبر راته پراته دي خو په سلا سبتول کار پر کول او ټول شان ورته ماده کول یعنی دا ډیر وخت غواړي اقتصاد هم غواړي یو څه مشکل ده خو بیا زما په نظر سره شپجو کالو کې دول سندری به کفایت تر دې اضافه کړي وایي کیف هم نلری
تر وسه پورې داسې کوم فیډبک یا داسې د اوریدونکو نه تاسو لمینوالو نه داسې کوم پیغام تاسو ترلاسه کړی دی چې واقعا تاسو احساس کړی چې تاسو دغه سندره یا دغه هنري شاهکار چې تاسو کړی دی دومره زیات تاثیر کړی پر هغه باندې دغه یو لکه یو خاطرې هنرمند لپاره تاسو کوم وخت داسې ترلاسه کړی
بالکل بالکل ځکه لکه وینم داسې دی دغه موسیقي یا خپل سندری کا یوازې دغه پښتو سندری را خو کته سپام وکي پازي سندری محفلی دي چې هغه د خوشحالي سندری دي مثلا صرف محفلو کې ویل کیږي یا ځوانان ته نو سره کوي یا پیغلی مثلا ورته غدیږي دا یو جلسه بیا مثلا قوالی سندری لرو غزل سندری لرو پاپ لرو پاپ غزل مو سره ګډ کړی دي یعنی د موسیقي د نوې الو سره نو کریشیا درته ما دا د هر یو خپل ځان ته جلا جلا اوریدونکې یعنی دونکې هم لدی نو زه چې کله کله ما ته په دغه یوټیوب چینل لرم په هغه کې بعضی کسانو ډېر ښایسته کومنټونه راته کړي دي چې کومنټونه نه چې ما ته ډېر صفات کړي دغه شعر یې یاد کړي موضوع یې یاد کړي او ما ته کله کله وایي چې موږ هیڅ بل ښه دینه پښتانه نه دلدلې چې پر دغه سي موضوعاتو باندې سندرې وایي صحیح ده یو د سندری ستا مثلا چې د نوري پښتني سندرغاړي وای چې اله مکتب خلاص کی دا وکیاغه وکیاله مسافر سمال لالای میولاړي دا دی هغه سي واخه چې دی هغه ټول په تکراری نه په دورې مو کې په دادراو په مغولي کې مثلا هغه یا مثلا په بل کمپوز کې د شیر واچي یو شی تری جوړ کی هغه اصلا شیر هم نه دی تصنیف دی خو زما از ما سندری چې دی هغه ټول شیرونه دی اغه ټول اثرونه دي
د ورستې سندره په خپل مکلک معلومات راکې شعر او کمپوز د چا دی او څنګه مو وخت چې دا سندره وایي
په ورستې کلو کې مثلا دوهم واده دریم واده اغه هم د لوستو کسانو ته د دې کسانو سره چې هغه واقعا د تمدن یا د دیموکراسي داوی کوي یا خلګه پټولنه کې دغه سپیژندل سیوی دی مګم چې ګوره دوم واده وکي دریم واده وکي او هغه شته چې دوام یا دریم شته کیږي هغه هم لوستي لسانسای بل د دې چې راتیر ته په وطن کې خدا به خي او عام خبره ده او پر دې موضوع باندې چې هیڅ ونه لیکل نه مقاله ولیکل نه لیکنه ولیکل نه او سندره پر جوړ کنه او شعر پر وایي نو دا موضوع چې د بیا خلک اعلانونه کوي او نور خلک مبارکي ورته وایي چې موږ انتقاد پر کوو چې په دې خاطر چې مثلا اعلان چې وسی هغه په خواله رسنیو کې حالت خو ته هڅه آزاد دی بیا وای نه ژغ مور ته کوي دا د دې شخصي مسله ده نه دا شخصي مسله کده نو بیا په خپل کور کې دی وساتي موږ چې دروازه مو نه ټکولې چې موږ وایسته شخصي کور څنګه دی خو چې اعلان کوي بیا ځانونه ورته ټینګ کوي نو موږ دا غوایي چې دغه دوهم دریم یا څلورم واده چې دی وای چې وای دا په اسلام کې روا دي په دغه شکل او په دغه صورت او په دغه شرایطو کې چې دی کوي دا مطلق شرط دی او که مثلا د دې مدرن ټولنې په حساب روا خو هیڅ یعنی د انساني کار نه دی د مدني ټولنې یو خلاف کار دی ما ډیر دوستانو ته د څو کلونو کې چې مال راسي دغه دغه باره کې څه وایو، مګم باور وکړه دا سندره ما وویل خپل شاعری دا سندره ما خواست لري وکړي یغې نه د خبره کړې په دې خاطر چې یا به د خلکو د منفي کومنتونو سره په اصطلاح ځان ګوري او یا به دای ځکه ډیر پروین ملال ډیر مطرح لیکواله ده، ډیر مخوره شاعر ده، واقعا فوق العاده شعر وایي، او یا به دای چې مثلا د ډیرو شاعرانو فرهنګیانو دوی ډیر ډیر اکثریت وی دوم ودونه کړی دی یا دریم کړی دی پار دلیل چې کړی دی خو کړی دی، یعنی هغه خپل د شعر سندره خبره نکله، یعنی دا موضوع دغه سکړه ده او دا ډیره غلطه موضوع ده. موږ باید پر دې باندې پتیره بیا فرهنګیان باید پر دې باندې نیوکه وکړي. نو دا زما یو خاص اعتراض لو هر څوک که طالب دوه مو درېم کوي یا مثلا نالوستي سره کوي زه دغه څه ګلان نه کوم، هغه دغه هدف دی دغه ژوند دی دغه سی روزل شوی دی، اما که یو لوستي فاکولته پاسه یا نه پیژم نکتایی پوشه یو مدرن کوي او بیا بیرته وایي چې دا د اسلام ماته را وکړي دی، پر دې باندې زه انتقاد کوم او دغه زما انتقاد او دغه زما اعتراض دی.
اسیا جان په راتلونکو کې مهم د څه کومه موضوع په نظر کې ده چې سندره په وایي او یا هم کمپوز پر جوړ کړي او یا د څه تازه شعر چې تاسو په نظر ټولنې کې ورته ضرورت ډیر زیات تاسو ور باندې کمپوز او سندره جوړ کړئ؟
بلې زه به جوړ کم خو کچیر زه یوازې اعتراضي سندرې وایم هغه بیا خوان نه کی، زه خپل هم دغه سړي خوان نه اخم په دې خاطر چې زه خپل یو خوشاله انسان یم په مجموع کې، یا مثلا مخکې مول چې مل زه دلته خوشاله یم، نو چې خوشاله یم بعد خپل خوشاله یا خپل په هنر کې اوتون غاړم، یا مثلا اوریدونکو ته یا پېڅلا مینوالو ته ورکم، نو کله کله کوشش کوم چې د سې موضوع راوخم چې هغه باندې څوک نه ژغېږي، کله سې یو څه لره مې د شیرونم لره ما یا راته پراتی دی مثلا د کمپوزو سره دا کومه خوزو مې په دا منځ کې باید یو څه د خوشحالی سندری مې مثلا چې هغه د واقعا یو انسان ته خوشی ور بخشي هیلی ور بخشي او راتون کې ته په اصطلاح هیلمن کوي یا هیلمنی کوي، دا څه یو څه باید وي.
مننه آسیا جان ډیرو خوټو کو ته اشاره وکړه ک د خپل ادبی او فرهنګي ژوند د خوږی یا تاریخي خاطرې را سره غوړي شریک کړي، او ک د فرهنګي برخنه ادبی او فرهنګي برخنه نه غوړي نو خپل شخصي ژوند کې کومه جالب خاطره چې تا ته جالب وي اوریدونکو ته جالب وي نو تاسو کولای شئ چې اوریدونکو سره شریک کړي.
کوم پیاټ په 2021 کې چې رژیم بدل شو او ما دستی اولین سندره یا در رژیم روست اول سندره ما اول چه زمازار پنامه
دخپل قسمت سر هر زائی بجنگ دم نڑی دم زمید هیلو پا ایرو کی سوز دم نڑی دم نرات ڈاڈا چا بحالا نشوم سیوری پچا دنیستی جو سپیر دیوالوم شڑیدم نڑیدم ٹوپک دبل اورا دورور زرمی دمور پا نرشا پخ پولو وینو کی پخ پلا
لیکن ویل چې د شیر د زمزمه نیازی او مهرتاج او مریم صافی دی، یعنی د درو شاعران شیرونه سره ګډ کله بیا موږ ځنګل کې دغه د مني څارلو نو پانی تازه را رژېدلی وی نو نیت مو کې چې دغه تازه راغلی د مني دی ودا دی نو دغه سندره چې مثبتوله آخر کمرمین راته وویل چې ورته بیخي دغه یو په ځنګلي کې لارې دي دلته په اروپا کې نه چې خلک پلي پکې ځي مثلا پکې روان یې بیا یوې خواته وبلې خواته یې طبعاً چې وړې وړې ونې هم دي د دغه ونو په مابین کې ول ننوځي چې دلته دې سندره ووایا هغه چې زه هلته ننوتم هلته ډېرې بدې پښې ولې پښې په فارسي ورته وایي کندریان غوماشې ورته وایي نه پوهېږم د نورو لهجو پښتانه څه ورته وایي خو خیر هغه پښه یې ډېره همه نوم ده نو دوی زه پر سترګو پر شا باندې یعنې وچچلمه دغسې کړلمه آخر چې دا سندره خلاصېدله زما سترګې وپړسېدلې نو دغه مې یو خاطره وه چې هم ډېره جالبه وه او هم سترګې مې نسبې ګرویالی ځکه هرایش مې ټوله خرابېدې
ډیره زیاته مننه آسیا جان چې په خبرونه کې مور سره ګډون وکړ ک کوم خوخه وی خبرونه به تاسو په یوې سندره پای ته ورسوو
ستانه ډیره مننه فرشته جان او تاسو د خبرونه ډیره مننه یا د خبرونه د کارکونکو نه چې زم ملمنه کلم او زه خپلم سره وکړ کتم ستونی می درد خو زده بنانه کوم ز پر نور باندې خاندم ام هنرمند هغه دی چې د صفر څخه شروع وکي که ستونی درد کوي که نه کوي باید هغه کوي چا ورته ټول زمزمه وکړي باید وی کې کې ونه څه کولای هغه هنرمند نه دی کرات و بخشی تور توری دل مرو پشانی او او برا کری دس پوش میل چینو جامی می جوڑی دہاری رو شبنم شند ترنگ دمر جا دستور گتور می بی دیو درش پو لاست باہو دہالی شور د گنگرو د جنتی سمدرو مختر ناد نور لغار دنی مختر ناد نور لغار دنی زب دی ٹولو باندی چوکڑما زب دی ٹولو تتابیر چنگشم د دغه ټولو د بلوغ حسن به څوک وستایی زما د هستی زما د شایست بها به څوک وټاکي زما خاوند زما میړه زما تفسیر د حسن بیګا د بل چا په پالم ختلې په ماتن راګوري ځکه هغه دوهم بد کړی دی ځکه هغه دوهم بد کړی دی د بلوغ
حسن بتوک وستای زماد هستی زماد شایست بها بتوک وطاکی زما خوابن زما میڑ زما تفسیر ده حسن بیگا ده بلچا پپا لنگ